وخت په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربېره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلی شي. په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري یو ځل بیا هرکلی کوم. اوري چې د افغانستان جمهور ریاست د طالبانو پر نوي مشر غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربېره د خبرونې په دوهمه نیمه کې 2:19 پروګرامونه درته خبرو. خو مخله دې چې دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، صفي الله ستانکزی ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام له افغان خبرونو سره کتلی او ویلي دي چې د مبارزې د اداري فساد پر وړاندې به د مبارزې یو نوی فصل راتلونکي پرانیزي. افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار په روسیې کې د امنیت د برخې د مشرانو په اووم کلنی کنفرانس کې د تروریزم او افراطیت د سیمې لپاره ستر ګواښ وباله. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه څېړنه چې د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر هیلری کلنټن له شخصي ایمیلونو څخه د کار لپاره استفادې اخیستو په اړه شوې وایي، دې کار امنیتي خطر رامنځته کړی. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې راتلونکي اونۍ به له فساد سره د مبارزې یو نوی فصل پرانیستل شي. ولسمشر غنی دا څرګندونې تېر ماښام په کابل کې د افغانستان د 2 ولایتونو له شاوخوا 200 خبریالانو سره په ځانګړې لیدنه کې کړې. ولسمشر غنی که څه هم له فساد سره د مبارزې د نوي فصل جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې خبریالان هم باید له فساد سره د مبارزې په خاطر په کومو ادارو کې چې شفافیت نه ویني خپل غږ پورته کړي. افغان ولسمشر هم درس په دې غونډه کې لوی څارنوالۍ ته دنده ورکړه چې د وژل شویو خبریالانو دوسیې په جدي ډول تعقیب او عاملین محاکمه کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار په روسیې کې د امنیت د برخې د مشرانو په اووم کلنی کنفرانس کې تروریزم او افراطیت د سیمې لپاره ستر ګواښ وباله. محمد حنیف اتمر د چهارشنبې په ورځ په دې غونډه کې چې د چچنیا په مرکز ګروزنی کې جوړه شوې وویل، د ترهګرو او افراطیانو د تهدید د له منځه وړلو لپاره باید په سیمه ییز او نړیواله کچه همکاري زیاته شي. په دې امنیتي کنفرانس کې چې کوربه د روسیې د ملي امنیت شورا سلاکار نیکولای پتروشوف دی، د چین، هند، ایران، ترکمنستان، تاجکستان او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو استازي هم برخه اخیستې. په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محب وایي د ترورستانو د له منځه وړلو لپاره باید د امریکا فشار په پاکستان زیات شي. ښاغلی محب له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره اړینه ده چې د امریکا لخوا په پاکستان فشار راوستل شي څو د ترهګرۍ په له منځه وړلو اقدام وکړي.
د سولې او امنیت راتګ لپاره په پاکستان د امریکا فشار ضروری دی او دا د افغانستان د خلکو او د حکومت غوښتنه هم ده. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو د خپلو اتباعو او نظامیانو د خوندیتوب او نړیوال امنیت لپاره هم دا ضروری ده.
ښاغلی محب په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د شنبې په ورځ د امریکا بی پیلوټ الوتکو د پاکستان د خاورې دننه د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وواژه او پاکستان وویل چې دا برید د نړیوال قانون خلاف و. بیا هم خراغلی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه څېړنه چې د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلنټن له شخصي ایمیلونو څخه د کار لپاره د استفادې په اړه شوې وایي چې دې کار امنیتي خطر رامنځته کړی او هغه د آرشیف کولو له مقرراتو سره سر نه خوړ. که څه هم داسې ښکاري چې کلنټن به څو ورځو کې د ډیموکرات ګوند لخوا ولسمشرۍ ته خپله کاندیدي یقیني کړي، خو دغې نوې موندنې چې هغه له خپل شخصي ایمیل څخه د کار لپاره کار اخیست او دغه خدمات یې هم پکې کول د هغې پر انتخاباتي کمپاین سیوری غوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عمومي څارنې دفتر په هغه راپور کې جزئیات د چهارشنبې په ورځ رسنیو ترلاسه کړي ویل شوی چې کلنټن د کار لپاره له غیر معمول ایمیل څخه د استفادې لپاره د اجازه غوښتنه نه وکړي او ککړي هم وای هغه به رد شوی وای. ډونالد ټرمپ چې ویل کېږي د جمهوری غوښتونکو کاندید به وي ویل دغه نوې موندنې ښیي چې هغه غلطه ده. کلنټن په کالیفورنیا کې د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې د دغه جنجال په اړه د خبریالانو پوښتنې بې ځوابه پرېښودې. د امریکا د استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې د امریکا حکومت له دې منع کوي چې په راتلونکي کال کې له ایرانه درنې اوبه وپیري. دغه اقدام له تهران سره د ولسمشر اوباما اټومي تړون زیانمنوي. استازو جرګې دغه نوی بندیز چې د امریکا د انرژي وزارت د لګښتونو له لایحې سره زمیمه کیږي د 215 مثبتو او د 113 منفي رایو په مقابل کې تایید کړ. له دې مخکې د ورته تعدیل مخه ډیموکراتانو په سنا کې تیره میاشت وروسته تر دې ونیوله چې د اوباما ادارې له ایرانه د 6.8 میلیون ډالرو په ارزښت د 2 ټنو درنو اوبو د اخستلو موافقه نهایی کړه. سپینې مانی ګواښ کړی و چې که دغه سنا دغې لایحې ته مثبته رایه ورکړي هغه به ویټو کړي. د استازو جرګې تعدیل شوې لایحه د تېرې میاشتې د پیرېدلو دغه معامله نه لغوه کوي، بلکې په راتلونکي کې له ایرانه د درنو اوبو پر رانیولو بندیز لګوي. د لویدیځ سره د شوي تړون له مخې ایران کولی شي له دغو اوبو په نوې بڼه جوړېدونکي د عراق په اټومي تاسیساتو کې کار واخلي، خو باید هم خپلې اضافي درنې اوبه او غني شوي یورانیم په نړیوال بازار کې وپلوري. د ملګرو ملتو هغه ډله چې د ځورونې د مخنیوي لپاره کار کوي د یوکراین سفر وروسته تر دې په نیم کې پرېښود چې د دغه هیواد یو شمېر سیمو ته یې له تګ سره مخالفت وشو. دا هغه ځایونه دي چې د ملګرو ملتونو پلاوی شک لري چې هلته د یوکراین امنیتي ادارو د خلکو د ازادیو مخه نیولې ده او هغوی شګنچه کوي. د ملګرو ملتونو دې ډلې پرون وویل چې د دوی د هڅو داسې مخه نیول شوې ده چې نور نشي کولی خپل کار سم مخته یوسي. د دې پلاوي مشر مالکم ایوانز وویل دوی ډېرې ادعاوې ترلاسه کړي چې خلک نیول کېږي او داسې ځایونه ته کیږي چې هلته شکنجه کیږي او ناسم چلند ورسره شوی. د ملګرو ملتونو د پلاوی وغوښتل چې د هغو وړاندیزونو څېړنه وکړي چې دوی په 2011 میلادي کال کې یوکراین ته د سفر پر مهال کړي وو. د سویډن پارلمان د چهارشنبې پر ورځ هغه لایحه د 209 مثبتو د 120 منفي رایو په مقابل کې تایید کړه چې ناټو ته د دغه شمالي ناپیلي هیواد له خاورې د تطبیقاتو د جګړې په وخت کې د زیاتې استفادې جزئیات ورکوي. سویډن چې د ناټو غړی نه دی، په وروستیو کې د پوځي سازمان ته له روسیې سره راپورته شوي کړکېچ او هغې همکارۍ ته په پام سره چې دا هیواد د ناټو له غړیو د شمالي اروپا له نورو هیوادونو په تېره بیا ډنمارک، ناروې او آیسلند سره لري او هم د افغانستان په ماموریت کې برخه اخیستې ډېر نږدې شوی ده. د سویډن دفاع وزیر پیټر هولت کایست ویل دغه اقدام له ناټو سره زموږ په اړیکو کې او نه هم زموږ په امنیتي پالیسۍ کې بدلون راولي او زیاته کړه چې سویډن به ناپیلې پاتې شي. هغه ویل له بلنې پرته به د ناټو ځواکونه د سویډن په خاوره کې حضور ونه لري. ناټو ته د سویډن نږدېوالی مسکو په غوسه کړی ده. په تېره اپریل میاشت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف سویډنې د اګینس نیهټر ورځپاڼې ته ویلي چې که سویډن د ناټو غړی شي واد به یو شمېر اقدامات وکړي، خو هغه مشخص نه کړل. او د بلجیم چارواکو خبر ورکړ چې څلور مشکوک کسانې د نویو بریدونو په تور نیولې دي. چارواکو ویل چې د کسانو د اسلامي دولت ډلې لپاره خلک استخدامول. د بلجیم د څارنوالي یو ویاند اریک فان ډر سپیت ویل چې دا څلور تنه په دې هم تورن شوي دي چې د سوریې او لیبیا د جګړې لپاره خلک راغونډول. اریک زیاته کړه چې په بلجیم کې هم د یو بل برید نښې موندلې دي. دا کسان دوی میاشتې وروسته تر دې نیول شوي دي چې درې ځانوژونکو په بلجیم کې 2 کسان وژل. د مارچ د 28 نیټې د بریدونو په تړاو هم 2 مشکوک کسان نیول شوي دي. د دې بریدونو مسؤلیت داعش منلی دی. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له سفې ولاستان اگزین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه یې واورول. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوریږي چې د افغانستان جمهوري ریاست د طالبانو پر نوي مشر غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یوځای شي.
دا یو ډېر ښه فرصت رامنځته شوی دی چې دوی وکولی شي د افغانستان د خلکو له وژنې څخه لاس واخلي او راشي د سولې له بهیر سره یوځای شي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د دې هیواد د امریکا له کانګرس ته خبرداری ورکړی که چیرې هغو افغانانو ته چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی امریکا ته د ورتګ ویزې ورنکړي ژوند به له خطر سره مخامخ شي. افغان ملي ارکستر له 20 کلونو ځنډ وروسته پرون بیا په فعالیت پیل وکړ. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوریږي چې په اذربایجان کې د ازادۍ راډیو د آزري ژبې خبریاله خدیجه اسماعیل و له زندانه خوشې شوه او له د اوکراینی زندانی پیلوټ هم پرون روسیه خوشې کړه او کیف ته ورسېده. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ په حقیقت څه دی کې مو د هلمند لپاره د دفاع وزارت له اپراتیفي مسؤول عبدالجبار قهرمان سره د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړي دي.
څلور میاشتې مخکې چې کوم شدت د جګړې په هلمند کې موجود و، تقریباً دا اوس فعلاً داسې یو حالت هلته حاکم دی چې موږ ډېره کمه جګړه لرو.
ازادي رادیو اوري د افغانستان حکومت وایي د ملا اختر محمد منصور لمړینې وروسته اوس د سولې لپاره زمينه نسبتا ډیره برابره شوې ده. ارګ پر طالبانو غږ کړی چې له دې زمينې استفاده وکړي کنه او بزپل شي. بلورته داسې ښکاري چې طالبانو د نوي مشر له ټاکلو سره به د اوس دغه وسلوال ممکن په وړو وړو ډلو وویشل شي. تفصیل د احمد شیبر رپورټ کې.
د افغانستان جمهوری ریاست د طالبانو پر نوی مشر ژغ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال بیان د وخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو پخوانی مشر پر جګړو او وژنو ټینګار کاوه، نو له نوي به داسې انتظار کېږي چې د سولې لاره به خوښه کړي.
د افغانستان حکومت دا یو ډېر ښه فرصت د دوی لپاره ګڼي او له دې فرصت څخه باید ګټه پورته کړي. د سولې لپاره دا یو ښه چانس دی ځکه د دوی مخکنۍ مشر چې و هغه د سولې مخالف و او سولې ته ټول وخت په انفجار او انتحار باندې ځواب ویلی دی، نو دا یو ډېر ښه فرصت رامنځته شوی دی چې دوی وکولی شي د افغانستان د خلکو له وژنې څخه لاس واخلي او براسې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
طالبانو پرون څلور ورځې وروسته تر دې چې د دوی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان دننه د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، د هغه د مړینې خبر تایید کړ او اعلان یې وکړ چې هبت الله اخونزاده د دوی نوی مشر شو. اخونزاده د ملا منصور لمرستیالانو څخه دی. په خپل ملا منصور د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز رد کړی وو او دا معلومه نه ده چې هبت الله اخونزاده به د هغه پلار روان شي که به سوله وکړي. د اخونزاده د ټاکلو تر اعلان وروسته رویټرز ترانس خبر ورکړ چې د طالبانو دوه قمندانانو خبریالانو ته ویلي دي چې هبت الله اخونزاده په یو ویډیو پیغام کې د سولې له خبرو سره مخالفت کړی دی. خو د دې پیغام تر خپرېدو سمدستي وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې دا شخیص پیغام د هبت الله اخونزاده نه دی. شاوخوا لس میاشتې مخکې چې کله د طالبانو د مؤسس ملا محمد عمر د مړینې خبر وروسته تر دوو کلونو افشا شو او ملا اختر محمد منصور د دوی نوی مشر وټاکل شو، د طالبانو یو شمېر مشران له هغه بیل شول او د ملا محمد رسول مشي ومنله. د ملا رسول ویاند عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هبت الله د منلو نه دی.
هبت الله اخونزاده د کندهار ولایت اوسېدونکی دی. دا مخکنی د منصور د کابینې د تشکیل یو غړی دی. دومره رول په افغانستان په طالبانو کې نه درلودی، نه لري، نه د جنګ سړی دی، نه په افغانانو کې ډېر شناخت او موضوعیت لري، نو په هېڅ صورت باندې دا د افغانانو لپاره د منلو وړ نه دی.
شاید د طالبانو د نوي مشر له ټاکلو سره دغه وسله واله ډله په نورو ډلو وویشل شي چې بیا به ممکن د سولې خبرې له ټولو اړخونو سره په یو وخت اسانه نه وي. خو د ولسمشر مرستیال ویان د واخن مینهپال وی هر هغه وسله واله ډله چې سوله نه کوي هغه به وځپل شي.
و امروز چې د افغانستان جمهوری ریاست وی د طالبانو نوی مشر ته د سولې د خبرو ښه فرصت رامنځته شوی دی چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي، او که چیرې سولې ته نه حاضرېږي نو طالبان به وځپل شي. ورته خبرداری په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان هم کندهار ته په وروستي سفر کې کړی او ویلي دي چې د افغانستان له حکومت سره به د هر هغه خنډ په له منځه وړلو کې مرسته وکړي چې د سولې په لاره کې دي. دغه راز د افغانستان د سولې عالي شورا هم پرون د ملا منصور له وژل کېدو وروسته د سولې د خبرو لپاره یو ښه فرصت د رامنځته کېدو خبره وکړه او وی ویل چې طالبان باید د طالبانو نوی مشر باید له دغه فرصت څخه استفاده وکړي او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. نړیوالو ورځپاڼو هم دا موضوع په خپلو لیکنو کې ډېره څېړلې ده. صالح محمد صالح دې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
د نړۍ اکثرو مهمو ورځپاڼو او خبرونو د طالبانو د نوي مشر د ټاکل کېدو پر مسله لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. ګارډین د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپل پرونی غنې کې د سولې پر پروسې د طالبانو د نوي مشر د ټاکل کېدو پر اغېزو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنې کې د طالبانو نوی ټاکل شوی مشر ملا هبت الله اخونزاده یو وتلی مذهبي مشر ګڼل شوی چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور مرستیال وو. د ګارډین په مطلب کې راغلی د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې په وروستیو ورځو کې تر یو لړ غونډو وروسته د طالبانو لپاره ملا هبت الله د نوي مشر په توګه وټاکل شو. د ورځپاڼې په حواله د تیر کال په دوبی کې د ملا عمر پر ځای د ملا منصور ټاکل کېدو ته د طالبانو ګڼو پیاوړو قمندانانو د کودتا په سترګه کتل او دا مسله په افغانستان کې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د خونړیو شخړو سبب شوه. ورسپانه زیاتوي افغان حکومت او نړیوال متحدان به پر هیبت الله نږدې سره نه کوي چې لمن دی دی د سولې له پروسې سره ملګری سي. لانګ وار ژورنال امریکایي خبرونې لانګ وار ژورنال لیکلي چې د پاکستان بلوچستان ایالت د افغان طالبانو اصلي مرکز دی. د مطلب په پیل کې راغلي لکه چې په 2004 کال د امریکا پاوز او استخباراتي ادارې یا سی آی اے د بی پیلوټ الوتکو حملې پیل کړي. د اول وار لپاره د پاکستان په بلوچستان کې حمله کړي او د طالبانو مشر یعنی مولا منصور یې پناه کړی دی. خبرونې د خپلو ارقامو په حواله لیکلي چې له بلوچستان ایالت پرته د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو 392 حملې سوي دي. خبرونې بلوچستان ایالت د افغان طالبانو یو مهم مرکز بللی چې هلته یې د روزنې کمپونه، مدرسې، جوماتونه او د قومندې مرکزونه دي. لانګ وار ژورنال خبرونه زیاتوي امریکا د بی پیلوټ الوتکو په مرسته په قبایلي سیمو کې تر ډیره القاعده شبکه، پاکستانی طالبان او د ازبکستان د اسلامي غورځنګ په څیر نورې ډلې په نښه کولې. د مطلب په حواله پر حقانی شبکې هم چې لال قاعده سره نږدې اړیکې لري د بی پیلوټ الوتکو درونوي بریدونه سوي دي. ډیلی میل ډیلی میل برتانوي ورځپاڼې هم په همدې تړاو یو مقاله لیکلې ده. په یو برخه کې راغلي د طالبانو لخوا د چهارشنبه په ورځ نوې مشر په داسې حال کې اعلان شو چې په همدې ورځ کابل ته نږدې په یو ځانمرګي برید کې د یوې محکمې لس کارکوونکي ووژل شول. د مطلب په یو برخه کې یادونه سوې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې د بی پیلوټ الوتکو د حملې دستور یې ورکړی د دوشنبه په ورځ د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید کړه. ورځپاڼې د اوباما دا خبرې هم راخیستې چې ویلې دي منصور له افغان حکومت سره په جدي ډول د سولې په مستقیمو مذاکرو کې د ګډون هڅې رد کړې وې. ښاغلي اوباما دغه مذاکرې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو یوازینی حل لار بللې ده.
ازادي رادیو اورې د سهار 10:00 دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د امریکا له کانګرس ته خبرداری ورکړی چې که چیرې هغو افغانانو ته چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی امریکا ته د ورتګ ویزې ورنه کړي نو ژوند به له خطر سره مخامخ شي. خو یو شمېر مخالفین وایي چې دغه پروګرام سلګونه میلیونه ډالر لګښت لري او په نتیجه کې به افغانستان له هغو استعدادونو چې سخت ورته اړ دی بې برخې شي. سلطان محمد سروري نور تفسیر وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د امریکا کانګرس د هیواد پوځي پالیسي څېړي افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان خبرداري ورکړی که چیرې هغو ترجمانانو او نورو کسانو ته چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره کار کړي د ویزې ورکولو پروګرام تصویب نه کړي نو د دغو ولسي کسانو ژوند به خطر سره مخامخ سي. د دغه پروګرام ملاتړي چې د سنا د مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جمهوري پلوي سناتور جان مکین هم پکې دی وایي امریکا ته د دغو افغانانو د ورتګ مخنیوي معقول کار نه دی او که چیرې دوی امریکا ته ولاړ نشي نو د طالب یاغیانو بریدونو سره به مخامخ شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قماندان جنرال جان نیکلسن په یو لیک کې چې تیره اونۍ سناتور جان مکین ته استولی د دغو افغانانو د ژوند په هکله خپل اندېښنه په ډاګه کړې ده. خو مخالفین وایي دغه پروګرام 346 میلیونه ډالر لګښت لري او بل دا چې کچېری دغه زورګونه رسیدلي کسان چې امریکایانو او متحدینو سره کار کړی له افغانستان ووځي نو دغه هیواد به ډیر استعدادونه چې سخت ورته اړ دی له لاسه ورکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت زیاتوي چې سناتور جان مکین جنرال نیکلسن ته ویلي دي کچېری امریکا ته د دغو افغانانو د ورتګ پروګرام تصویب نشي نو د واشنگتن اعتبار او په افغانستان کې د امریکا 15 کلن مالی او ځاني لګښتونه به زیانمن شي. د امریکا کانګرس په تیرو 2 کلونو کې دغه پروګرام ته 1000 ویزې بیلې کړې دي. د باراک اوباما حکومت د دغه پروګرام لپاره په راتلونکي بودیجوي کال کې 4000 نورې ویزې غوښتې دي. تر اوسه د دغه پروګرام په ترڅ کې 3200 افغانانو ته ویزې صادرې شوې او د زرګونو نورو ویزو د صدور کار روان دی. د کډوالۍ د نړیوالې ادارې یو چارواکی بیتسي فشر وایي د دغه پروګرام لګښت کېدای شي تر هغه څه چې اټکل شوی کم وي. هغه وایي اکثر دغه تعلیم یافته افغانان به په امریکا کې ځان ته کار او روزګار پیدا کړي او مالیه به ورکړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1200 نوي څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازی اوریدلای شي. د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه ام هیروي. د نورستان ولایت د اکثر سیمو امنیت په ورستیو کې ښه شوی دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري چې په دې ورستیو کې پارون ته تللی وایي چې د امنیت په ټینګښت کې دغه راز د قوم مشرانو هم ښه رول لوبولی او له پولیسو سره همکاري زیاته کړې ده. په دې اړه د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال روح الله انوري تفصیلي راپور ته غوښی.
د نورستان مرکز پارون له وامه ولسوالۍ نیولې د بدخشان ولایت د کیران او منجان ولسوالۍ پورې اوږده غرنۍ او ځنګل لرونکي پراخه ساحه لري. هر ځای یو هر ونه یې مورچل او د جګړې سنگر دی، خو د قومي شورا په هڅو پکې امنیت تامین شوی دی. د شورا مشران وایي دوی اسلامي اصول او د شورا پریکړو ته وفادار دي. د خاورې او خلکو ساتنه خپل ساتنه ګڼي او د دې په بدل کې تر اوسه له حکومت کومه تما نه ده کړې. د قومي شورا مشر مولوي زینت الله ازادي راډیو ته وویل په پارون کې ځکه امنیت تامین دی چې دلته ټول خلک یو خوله دي، د خپل خاورې او خلکو دفاع خپل دفاع ګڼي.
طبیعتا د پارون خلک جنجال او جدل او داسې نه خوښي، یعنی نرم اخلاق،
حوصله پکې زیات،
حوصله پکې زیات تنه دا یو افتخار دی مونږ ته چې اخلاق زمونږ خاص حسنه دي. د قومي تړون اتفاق ستاسري شورا دا په خوا د کفر زمانی نه راغلی، دا زمونږ یو نعمت یوم دا یو جانب دی چې دغه امنیت ته یو تایید ورکوي.
هغه وایي دوی ته له مشرانو د شورا دود او د شورا له پریکړو د کلک ملاتړ خبره پاتې شوی چې په برکت یې په سیمه کې امنیت تامین شوی دی.
تقریبا نن نوې کال مخکې دلته د پستکی کلی کې یو سړی را پیدا شو، عبدالجبار په نوم، هغه سو مرګونه کړې. هغه ټول قومونه راغون شو، اقرار یې نه کو، اخر اقرار ته واغسته، هغه قصاص کړ نوې کال مخکې. دا غنه ایستا دا قتل او غارت د منطقه کې ورکس.
مولوی زینت الله وایي د امنیت د ټینګښت لپاره هر کال د جوزا د میاشتې له لومړۍ ورځو خپل ځوانان د غرونو په مهمو ځایونو کې په دندو ګماري او په یادو ساحو کې د ناپیژاندو او پردیو کسانو د فعالیتونو او ګرځېدو مخنیوی کوي.
د هر کلی ځان له موږ ونډه اخلو، تقریبا 10 کسه، 10 کسه، 50 کسه په کندونو کې پیرداري کوي بغیر د امتیاز و دغیر.
مولوی نجیب الله وایي کله چې د پارون په حدودو کې دولت کومي امنیتی ستونزې سره مخ شوي، دوی ورته ځان رسولې او د مشکلاتو په هواری کې ورسره پوره مرسته کړي.
نهایتیم کال کېشتنو د ولایت مقام کې هغه کې به هوشي دوا استعمال شو، ټول خلک به هوش شو. د روزي د میاشتې وشته مرزو چې د ختم قران نو داخله کې ټول به هوش شو. پراتونو د قام یو نیم سل کسان مسلح وته دولت سره همکار شو. ټول د دولتي ارګانونو چې کوم دروازې خلاصو، کوم چې نامنی وو، کوم چې چور او چفول، مکمل قامي خلکو ساتل او د حکومت ابرو پزیک. دلته مخالفین را ل بره یو پوسټه ده بنامي وګلی نومیږي، هلته تاروزو کو دولت سره ولس موګه پوګه او مسلح خپل سلا خپل کور نه جوړه خپل کور نه خرچه لاړ لو د دې مخالفین مخونیول.
یو بل قومي مشر ناصر خان وای په نور زینو کې هم د تورته شوراګانی شتون لري، خو د دوی او د هغوی په منځ کې توپیر دا دی چې دوی له حکومت څخه د تمې په نیت کار نه کوي، بلکې د خلکو او خاورې ساتنه خپل مسولیت ګڼي.
کوم سپینګری چې قومونو کې موجود دي، نور ولایتونو کې یا ولسوالیګانو کې حکومت سره موجود دي، خو هغه خپل څه تمه امید لري حکومت چې ورکي ودري کو ګورنه کې په قصه کې نه دي. زمونږ عقیدتا دا ایمان او وجدان مونږ عقیده ګڼو چې دا یو مسولیت دی. شپې کو ورځې دشپه موږ باندې تاروز کوي، موږ دفاع لپاره دا یو اسلامي فریضه ګڼو. دې باندې خلک تربیه شوي دي، د عقیدې نه نو هغوی غواړی چې هر رقم چې بدون امتیازه چې دې وطن دپاره دوی خپل دفاع ونیسي، خپله خوره وساتي، خپل نوامیس وساتي.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته ومنله چې د پارون قومي شورا ورسره پوره همکاره ده او د دوی د هر اړخیزی همکاری برکت ته چې په سیمه کې ډاډمن ټیکاو رامنځته شوی.
د واما ولسوالۍ شو د پارون منطقه شو، په دغه سیمو کې خلک د ټولو نه مهم او عمده رول لري چې د امنیت په تامین کې برخه اخلي، او د دې ټولو نه هم مهم د علماي کرام او د قومي مشرانو رول دی. علماي کرام دلته په ډیر کلک عزم باندې د دې دولت نه حمایت کوي، قومي مشران او سپینګری د دې دولت نه حمایت کوي.
هغه له نورو خلکو هم غواړي چې په خپلو کلیو او ولسوالیو کې د پارون په څیر قومي شوراګانې جوړې کړي او د خپل خاورې او ولس د ساتنې لپاره دولت سره همکار شي. که چیرته په ټول هیواد کې د پارون د خلکو په څیر قومي شوراګانې خپل مسؤلیتونه وپیژني او د هر کار په بدل کې حکومت او مرستندویه ټولنو ته په تمه پاتې نشي، نو ډیر زر به په افغانستان کې امنیتي حالت ښه شي او د بیا رغونې چارې به چټکې شي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال می
بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سر خواه امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د پروګرام وارده افغان ملي ارکستر له وشت کلونو ځنډ وروسته پرون بیا فعالیت پیل کړ. اطلاعات او فرهنګ وزارت د موسیقي د څانګې مسؤلین وویل هڅه کوي چې په هیواد کې اصله محلي موسیقي بیا تازه کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
دا د افغانستان د محلي موسیقۍ غږونکي دي چې د هېواد د اصلي موسیقي مختلفې آلې غږوي. دوی وایي تصمیم نیولی چې د هېواد د موسیقۍ اصلي آلې او وسایل یو ځل بیا فعال او لاسته راوړنې خلکو ته وړاندې کړي. د دې هنرمندانو له ډلې یوه وویل:
ما بعدن بسیار کارهای دیگر داریم، مثلا پارچه های بسیار ناب میهنی.
د وویل وروسته له دې ډېر کارونه په مخ کې لرو، غواړو محلي هیوادنۍ او حماسي پارچې او غزلې جوړې او خلکو ته وړاندې کړو. موږ خوشحاله یو چې دا ارکستر بیا فعال شو. په افغانستان کې د شاوخوا څلوېښتو کلونو راهیسې د ناامنیو له امله موسیقي هم د اقتصادي او ټولنیزو برخو په څیر زیانمنه شوې ده. 2000 لومړی میلادي کال کې د موقت حکومت پر مهال محلي موسیقۍ ته پام وشو، خو غربي موسیقۍ پرې ډېر ژر تاثیر وکړ. اوس د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې له نیکه مرغه وتوانېدو چې له 20 کلونو وروسته بیا محلي موسیقي تازه کړو. په دې مناسبت په جوړ محفل کې د محلي موسیقۍ د مختلفو آلو غږونکي راټول شوي او موسیقي غږوي. دوی وایي
از برنامه امروز ما افتتاح ارکستر 24 نفری
دوی زمونږ نننی پروګرام د سلرویشت کسیز ملي ارکستر پرانسته ده. د ارکستر کې د اصلي موسیقي آلاتو ته زیات پام شوی. په دې کې یو شمېر ځوانان او د موسیقي پخواني غږونکي او سندرغاړي راټول شوي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د موسیقۍ د زده کړو مسؤلین وایي چې افغان ملي ارکستر اکثره د موسیقۍ فولکلوریکې او هیوادنۍ سندرې او ترانې جوړوي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی چې د موسیقۍ په دغه محفل کې حاضر و ویل چې د دې ارکستر هیوادنۍ او داسې نورې ترانې او سندرې کولی شي چې د هیواد د ساتونکو روحیه لوړه کړي.
شما زیاتره هنګای ملی و ماهنی
په بل تاسو تر ډیره زې ملی او هوادنی هنګونه اوروي. دا هنګونه احساساتي وي او د هواد ساتونکو پر روحي مثبت اغیز کوي. په وروستي شاوخوا څوارلسو کلونو کې د افغانستان پر راډیوګانو او ټلویزیونونو کې د هېواد اصیل موسیقي ډېره لږه او اکثره افغان سندرغاړو هم غربي موسیقي ته مخه کړې ده. د دې له امله د محلي موسیقۍ غږونکي او سندرغاړي هم کم شوي دي. په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي پرې به نږدي چې د هېواد اصیله موسیقي له پامه وغورځېږي.
ومره چې افغان ملي ارکستر له اوویشت کلونو ځنډ وروسته پرون بیا فعالیت پیل کړ. د افغانستان وتلي سندرغاړي وحید قاسمي هم په وروستیو کې د افغانستان د اصلي موسیقي د رغولو لپاره ډېرې هڅې کړې دي. د افغانستان د اصلي موسیقي یوه اله هم رباب دی چې اوس یې اوري. همدې سره د خبرونې دوهمې نیمې ته نږدې شوي و. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف پلټکه او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو دا ځل د هلمند لپاره د دفاع وزارت له اپراتیفي مسؤول عبدالجبار قهرمان سره د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې هم د دو زندانی ښځو د خوشې کېدو له حاله خبرېږي. په اذربایجان کې د ازادۍ راډیو د آذري ژبې خبریاله خدیجه اسماعیل و پرون له زندانه خوش شو او له روسیې څخه هم د اوکراینی پیلوټ پرون خوش شو او کیف ته ورسېده. په دې اړه وروسته تفصیل اورئ. خو بیا هم صفي الله ستانکزي ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي راتلونکي اونۍ به له فساد سره د مبارزې یو نوی فصل پرانیستل شي. ښاغلي غنی دا څرګندونې تېر ماښام د افغانستان له څلور دېرش ولایتونو څخه راغلیو 200 خبریالانو ته په کابل کې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر په روسیه کې د امنیت د برخې د مشرانو په اووم کلنی کنفرانس کې تروریزم او افراطیت د سیمې لپاره ستر ګواښ وباله. په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محب وایي د تروریستانو د له منځه وړلو لپاره باید د امریکا فشار په پاکستان زیات شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه څېړنه چې د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر هیلری کلینټن له شخصي ایمیلونو څخه د کار لپاره د استفادې اخیستو په اړه شوې وایي دې کار امنیتي خطر رامنځته کړی او هغه د آرشیف کولو له مقرراتو سره سر نه خوړ. د امریکا د استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې د امریکا حکومت له دې منع کوي چې په راتلونکي کې له ایران درنې اوبه وپیري. او د ملګرو ملتونو هغه ډله چې د زورونې د مخنیوي لپاره کار کوي د یوکراین سفر وروسته تر دې په نیم کې پریښود چې دغه هیواد یو شمېر سیمو ته یې له تګ سره مخالفت وشو.
له صفي الله ستانکزي نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. که غواړئ د دې خبرونو تفصیل ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. دغه راز په ویب پاڼه کې د افغانستان سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. فلمونه هم شته او دغه راز عکسونه هم. د انټرنیټ لارې د ازادي راډیو خبرونې هم صافي او واضح اوریدلی شئ. مخکې له دې چې دو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي پر دو نړیوالو موضوعاتو راپورونه لرو. په اذربایجان کې د ازادۍ راډیو د آذري ژبې خبریاله خدیجه اسماعیل واله زندانه خوش شوه. د باکو پر چارواکو غږ وکړ چې ژر تر ژره دې د ازادۍ اروپا د ازادۍ راډیو آذري څانګې ته اجازه ورکړي چې پرانستل شي. په ورته وخت کې دې د بشري حقونو له مدافعانو مننه وکړه چې د دې د خوشې کېدو لپاره هلې ځلې کړې دي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د امریکا د خبرونو د رئیس هیئت یا بی بی جی مشر جان لینسینګ د آذربایجان د سترې محکمې د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د آزادې اروپا د آزادي راډیو د آذري څانګې خبریاله خدیجه اسماعیلوه له زندانه خوشې کړه. اسماعیلوه پرون له زندانه آزاده شوه. لینسینګ وویل چې د اسماعیلوه د خوشې کېدو پریکړه د آذربایجان د خلکو لپاره یو پرمختګ دی چې د بیان د آزادۍ په برخه کې یو ګام واخیست. اسماعیل وا په باکو کې تر خوش کېدو وروسته وویل چې دا به خپل کار ته دوام ورکړي.
ژورنالیست فعالیتي حتی ازربایجان کې ریپرسیو ولکه ده بل لیسنسیال فعالیت دی.
دا وایي ژورنالیزم د ازربایجان په څیر هیواد کې چې زپړ کیږي اجازه نامې ته اړتیا نه لري او هیڅوک ما د وی خبریال په صفت له خپل کار نه شرا ګرځولای او داسې مسایلو ته په محکمه کې هم اشاره نه لري.
بل به شي یادومېب
د لویدیز حکومتونو او د بشري حقونو ډلو د اسماعیل وا پر خوشی کېدو خوشی څرګند کړه او د باکو پر مشرانو شخ وکړ چې نور خبريالان او سیاسي زندانیان هم را خوشی کړي. اسماعیل وا بیا بشري فعالان وستایل زغوارم چې د بشري حقونو له مدافعانو مننه وکړم. دوی د ټولو سیاسي زندانیانو د حقونو دفاع کوي یوازې زمانه. اسماعیل وا د 2014 کال په دسمبر کې وروسته تر دې ونیول شو چې د ازربایجان د جګپوړو چارواکو او د هغوی د کورنیو د فساد په اړه تحقیقاتي راپورونه خپاره کړل. دا په ونیم کال باندې محکومه شوې وه چې سترې محکمې دا حکم درې نیم کاله تعلیقي حکم ته راکم کړ.
او د لویدیز مشرانو له زندانه د اوکراینی پیلوټ د خوشی کېدو هرکلی کړی او د اوکراین لپاره یو بریالیتوب بللی دی. نادیا ساوچنکو دوه کاله مخکې د اوکراین په ختیځ کې روس پلوه بیلتون غوښتونکو ونیوله او روسیې ته یې وسپارله. په روسیه کې محکمې دا په 22 کاله بند محکومه کړه، خو نادیا ساوچنکا پرون له دو روسي اسیرانو سره تبادله شوه او کیف ته ورسېده. احمد شبر پرې رپورټ لري.
اوکراینی پیلوټه نادیا سافچنکو چې کله د چهارشنبې په ورځ اوکراین ته ستنه شوه د یوې ملي اتلې په څیر یې هرکلی وشو. مرکز کیف ته له رسېدو سره سم نادیا یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د هیواد د دفاع لپاره بیا هم چمتو ده چې د جګړې ډګر ته ولاړه شي او ځان د وطن په لاره کې قرباني کړي. دې د جګړې د قربانیانو د کورنیو او د یو شمېر اسیرانو د کورنیو غړیو ته په کیف کې وویل دا وایي زه آزاده شوم. زه له هغو ټولو میندو بخښنه غواړم چې بچیان یې د جګړې له ډګره نه دي ستنه شوي او زه ستنه شوی یم. زه له هغو میندو هم بخښنه غواړم چې بچیان یې په زندان کې دي او زه آزاده شوی یم. خو زه غواړم چې یو څه تاسو ته ووایم، دا واقعیت دی چې مړي نه شو ستنولی، خو زه چمتو یم چې یو ځل بیا خپل ځان د اوکراین لپاره د جګړې په ډګر کې قرباني کړم. زه به تر وسه وسه هڅه وکړم تر څو هغه ټول کسان چې اسران شوي او خپلو کورونو ته لا نه دي راستانه شوي راوګرځي. دا ضروري نه ده چې د اوکراین ټول اتلان دي ووشل شي. سافچنکو هغه څوک ده چې یو ځل د روسیې په محکمه کې د قاضي د حکم د اعلان پر مهال پاڅېده او د اوکراین ملي سرود یې ووایه. دا اوس په خپل هیواد کې یو ډول د روسیې پر ضد د مقاومت په سمبول بدله شوې ده. د سافچنکو د هر کلی په غونډه کې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو وویل د نادیا سافچنکو ازادي د اوکراین بریا ده او لکه څنګه چې دا هیواد ته ستنه شوه د اوکراین د بیلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمې او د کریمیا ټاپو وزمه به هم بیرته له اوکراین سره یو ځای شي. له سافچنکو سره دوه روسي اسیران الکساندر الکساندروف او یفکینی یروفیفیف خوشی شول او د سافچنکو تر خوشی کېدو مخکې ماسکو ته ورسېدل. د اروپایي هیوادو مشرانو له زندانه د سافچنکو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. په اروپایي پارلمان کې د لیتوانیا غړي پیتراس اوسترو ویسویس وویل سافچنکو د اوکراین لپاره یوه هیله ده. په همدې پارلمان کې د کرواتیا استازي اندري پینکوویچ وویل سافچنکو د اوکراین د ازادۍ د جګړې سمبول ګڼل کیږي. د اروپایي هیوادو مشرانو چې تلې له زندانه د سافچنکو د خوشی کېدو غوښتنه کوله در هغې پر خوشی کېدو یې خوشی څرګنده کړې ده.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دي کړه باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منای.
هیلمانیم چې روغ جوړ خوشاله او بدلی وسې. دوستانو د دې بیا هم پیل کوو د دیونه د انصاف پلاټه کې پخپرونه باندې. په دې خبرونه کې د لوګر ولایت اوسیدونکو نوروز څنګه راخسته دی وای چې لوګر ولایت په مرکز کې وسیږي او د تیګه پلا په سیمه کې څنګه زیاده چې وای سیلاونه راغلی ول دوی ورڅ خزیان منشوي، خو هغه اصلي مرسته چې باید دوی تر رسیدلې و وای چې د غوی لپاره د نورو کسانو نمونه لیکل شوې دي. راځي د غستونځ په خپل د نوروز لخوا وورو.
زه نوروز خان یم د لوګر ولایت له مرکز ارمن د تیګه له پلا سره اوسم.
مشکل هم تشیره سونځه متشیره مهرباني وکي
سونځه خدا غوښتي د څور هميش کې د خبرانو نو وسو سلاونه راغله. نو د تیګه له پلا سره دلته کوم سلاو راغی په سلاو کې لما کور ځانمن سو کوټه نورانه سو دیوالونه میړنګ سول دې داس نور خلک لږ څنګه څه ځانمن سول. نو بیا موږ غوا راغلو هغه نمائنده ته مو ویل چې یو لیس جوړ کو د طبي حوادث او ریاست ته ورو. نو هغه لیس جوړ سو د دې بیا د ریاست موږ ته ویل چې آی آر سی به تاسو ته زنګ وهي سروې به کوي. نو دې وخت کې موږ فیل سو د کوم پنځه لس شپې ووتلې. بیا زه لاړم د دې پوښتنې لپاره آی آر سی دفتر ته چې زه ورغلم هلته ما لیس وکړو په لیس کې د ما خپل نوم نه و د او خلکو نومونه نه و چې کوم ځانمن سوي وو. په دغه لیس کې اکثره داسې خلک وو چې هغه د بلې منطقې وو د داسې منطقې وو چې هلته بالکل سلاحونه نه وو راغلي او سلاح نه وو ځامن کړی او په تېره بیا داسې خلک وو چې هغه ښه سرمایداره ښه مالداره خلک وو داسې نومونه پرې لیس کې وو شامل وو. بیا زیاتره یې د نماینده خپلوانو او داسې کسانو چې نماینده ته ډېر نږدې وو او بالکل یعنی په سلاو کې نه وو ځامن شوي. نو دا لیس یو کله ما وکړو زه مې ډېر سخت درد وکړو. نما مطلب د ما مقصد دا شی دا چې حق باید حقدار ته وسپارل شي. کوم چې خلک مستحقین دي هغو ته باید حق وسپارل شي. نو په دې بابت باندې ما
بلې دا نماینده څوک دی؟ نماینده استاد یادت نماینده نه څه دی؟
نماینده د عبدالباقی نومي دی.
اره ته شي نماینده دی؟ څه نماینده دی؟ دا
مالک دی نماینده د خلکو مسئله ده دا کار دی کوي.
نو تاسو د هدف د وکیل لري هغه وکیل سیمې د منطقي وکیل دی دا
وکیل لري د خلکو مقصد مالک د مصر ده او په دولت کې مقصد دا شی ده یو د تصدیق هم چلیږي د ټاپم چلیږي د خلک په اداره کې په رسمیت پیژني. ما مطلب دا شی ده چې دا حق باید اقرار ته وسپارل شي. زه اوس خپله مسکین یم د ما کور ځان منسوی ده. زه اوس نه لرم د ما ته څه کول پکار دي. آیا زه بل غریزه ولیکم؟ زه دولت نه خواهش کوم چې ما سره مدد وکړي لوغو خلکو سره وکړي چې هغه واقعا او رښتیا ځانمن سوي دي.
د انصاف په لټه کې
د نوروز څنځمو د لوګر ولایت د والی خاغلی محمد علیم فدایی سره شریک کړي. خاغلی فدایی په اړه راته وویل
اول خو دا ورور زکه دا زید مرلری نه ده بهتره بداو چې عاجل فوراً د ولایت مقام ته راغلی وای او یا یو سلو څلور شمیرې ټلیفون چې مستقیما ما ته رسیږي ټلیفون یې کړی وای که چیرته دغه یو تخطی صورت نیولی وي چې متاسفانه دا کار یې نه ده کړی. او د دې تر څنګ موږ د دې سیلابونو سره فوراً یو هیئت چې په احزاب باندې معاون صاحب په مشتابه باندې ولاړ بیا هغوی خپل پروسیجر لري د مختلفو بنسټونو او نهادونو غړي پکې وي د استقرار د ځوانانو د نورو اړوند ارګانونو مسؤلین پکې وي حتی امنیتي ارګانونه هم د غوی استازي پکې وي ګوري همغلته د نږدې نه چې کوم کورونه زیانمن شوي دي زیان څومره زیان رسېدلی دی کوم کوم ډول شیان زیانمن شوي دي آیا دیوالونه چپه شوي دي حیوانات مواشي له منځه تللي دي نور زراعت ته زیان رسېدلی هر څه چې شوي وي هغه سب دې فورمي کېږي بیا پېژون دغه ټول هیئت لاسلیک کوي او د دې تر څنګ د همدې پیښې په اړه باندې موږ ته نه یوازې دې هیئت ته کار کړی موږ اضافه دا کار هم وکړو چې د ملي امنیت د ریاست نه مو هغوی ته مو هم دنده ورکړه چې تاسو هم ولاړ شئ او په دغه سیمه کې وګورئ تصویري بڼه باندې موږ د هر کور او د هر هغه ځای چې سیلاب وړی موږ د هر یوت نه یوازې چې نوم لرو بلکې تصویري بڼه یې هم لرو.
بله جناب ولی سیب دغه د نوروز خان پنوم دغه اوریدون کې چې دغه ادعا لري د امکان لري چې تاسو نن نږدې نه درشي او تاسو وګورئ
ام دا اوس نه هر وخت کولای شي اوس هم راتلای شي سبا هم راتلای شي کله چې د زړه وی راتلای شي اما هله می داد چې حقایق ولاړ مبنی شواهد ولري چې د خپل کور تصویر دی واخلي کنه دلته راشي زب کس سره ولېږم کور به وګورو چې کوم ځای کې د ټومه تخریب شوی دی اما خپل خدای او ایمان د شاهد کې حقایق دی وای
بلې ولی سب کیان د غد کلی وکیل دغه سی یو عمل کړی وي ساس خبرګون به د غوی پوړاندې چوي
زه په فرضیو نه غږېږم تر اوسه مې موضوعات څېړلي ده هېڅ نه غواړم چې داسې یو مبهمه فضا کې زه په دې اړه باندې قضاوت وکړم اما مهمه خبره دا ده واقعیت اوس دا دی چې د ورور شکایت کړی دی او واقعیت دا ده چې هیئت تللی واقعیت دا ده چې امنیت موضوع موږ ته علاحده بل هغوی هم خپل لیست راکړل د تصویرونو سره اما که د دې نه ماورا دا ورور راشي اسناد باندې موږ دا خبره وکي پیغال باندې موږ چې موږ د قانون اجابات وی هغه به کې دي کې شک نشته په جنو حالاتو چې شاید دغه څه تخاتیانی وشي دا یو طبيعي هغه دا یا تر فکر کې نه یا کس باندې وتلې یا فور باندې وی یا مثلا په بل ولایت ته تللې وی دغه څه کله کله موږ دین قزیل ورو چې هغه قصدي نه دی هغه صرف هغه یا پکور حاضر نه وی یا بل ستوند وی او د کول اسوای چې تقریبا یعنی یو سلسله مېره موږ لرو سب کړه موږ وو ثم دا تعقیبولو یا دینه بغیر تر اوس نه هر وخت دې خو خیر موږ ته استول شي دا دوست نوروز خان
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دې کې ربا نورس تیر شي او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د دېونه خبرونه شته سی واوري د الله اله منیم چې هغه دوستان چې ستونزې لري او تر اوسه پرې لمو سره شریکی کړی وي موږ په دې باندې توانیدلې چې له دوی ستونزو ته حل لار پیدا کو او لا خپل د دوی غغونه د مسول چارواکو تر غغونو ورسو تر بل خبرونه مو پلو یو بخون کې خدای سپارم په ټول تو کې خبرونه شمیرل ځان سره یاداش کړي 0292493 تاسو کولای شئ د یک شنبه په ورځو له موږ سره اړیکه ونیسئ خونه ولرای
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زما قسیم سولمل سلامونه اومنی د حقیقت صدای په پروګرام کې مداونه په هلمند کې د افغانستان د دفاع وزارت د اپراتیفي مسول عبدالجبار قهرمان سره مرکه کړې ده. قهرمان صاحب اوله پوښتنه به دا وکم چې په روسي حالات د هلمند صدې جګړه په کم ځایو کې ده، آیا جګړه د ژمي په مقایسه چې هم تقریبا لته جګړه و اوس پرمختګ لري، افغان ځواکونه که وسلوال مخالفین او څه مشکلات پیدا کړي؟ تازه مشکلات
څلور میاشتې مخکې چې کم شدت د جګړې په هلمند کې موجود و تقریبا دا اوس فعلاً داسې یو حالت هلته حاکم دی چې موږ ډېره کمه جګړه لرو، هغه هم په داسې مواردو کې جګړه لرو چې هلته په اصطلاح باندې هغه خبره ده یا د مرجې د تصفیه دپاره چې دهلته په اصطلاح باندې مرجع دوباره بېرته باید تصفیه شي، د دې دپاره عملیات یا د سنګین پر لاره باندې چې موږ غواړو مثال چې دا د سنګین لاره د همېش دپاره په ارام ډول باندې په اصطلاح باندې د ترافیکو پر مخ باندې خلاص واوسېږي، د دې لپاره بعضي واړه او زاړه عملیاتونه هم د دولت له طرفه څخه مخالفین صرف دفاعي حالت خپل کړی دی، یعنی هغه حالت چې دوی پخوا درلودی تروزي حالت یې درلودی حالت اوس دوی د لاس ورکړی دی، دوی په یو دفاعي حالت کې دي.
نو قهرمان صاحب داسې مشخصا که راته ووایاس په کومو ولسوالیو کې لا هم دوی ستا موجود دي او دغه د لشکرګاه ښار د څلورمه حوزه چې پروسش کال یعنی د ژم په جریان کې هم طالبان هلته موجود وه لا هم هلته ځای پر ځای دي، یعنی خاص پرمختګ نه لري، دا اداوي یا دا خبرې تاسو څنګه جواب ووي؟
دا خو درست دی، ما درته وویل چې په څلور میاشتې مخکې مخالفینو په هلمند کې خورا لوی پرمختګ وکړ، یو ځلې دغه د دولتي قواو په اصطلاح باندې د رویت تر یواده پورې ضعیفه غوندې شول، ولې په دغه اساس باندې دا تصمیم ونیول شو چې هلته باید یو پراکتیکي ګروپ ایجاد شي او د دې قوتونو ټوله په اصطلاح باندې دا قوت متمرکز شي. اول دا فکر و چې هغه شدت د جګړې باید کم شي، شدت د جګړې کم شو وروسته دا فکر و چې باید تصمیمي عملیات شروع شي، ولې هر څه مطابق د یو پروګرام له مخې قرار قرار په مخه باندې روان دي. یعنی اوس پیلان مخالفین دفاعي حالت لري، څلور میاشتې مخکې دولت دفاعي حالت درلود.
خو قهرمان صاحب داسې ویل کېږي چې تلفات هم خورا زیات و دلته په دې روسیې کې، خاصتا د مرجع په جګړه کې افغان ځواکونو بیخي ډېر تلفات ورکړه، حال دا چې رسمي مراجعو څخه دا تلفات ډېر کم یادېدله. واقعا دلته د افغان ځواکونو تلفات څنګه دي او د مخالفینو تلفات هم که یاد کړي چې په کوم حالت کې دي؟
که چیرې تاسې پرتله کې د مخالفینو تلفات کېدای شي دوه برابره تر دولتي قواو زیات واوسېږي، په دې خاطر باندې چې مخالفین د هوایي عملیاتو په نتیجه کې، د خاصو عملیاتو په نتیجه کې، حتی په یوه ورځې په یوه نقطه کې شل نفره 25 نفره هم تلفات ورکړي دي، طبعا دولت به هم تلفات لري، ولې په هغه کچه باندې چې څنګه تعبیریږي یا څنګه تبلیغیږي هغه کچه باندې زموږ د قوتونو تلفات نشته.
بل یو بله مسله چې یادې ژغه دا دی چې دغه ځینې منطقې لکه موسی کلا دغسې د مرجع کې بعضې منطقې دي چې په لوی لاس سره د دې چې ډېر قربانۍ ورکړل سولې دا منطقې ونیول سولې، ولې بیا هم بېله مقاومته وسلوال ته ورتسلیمېږي؟ د البته هغه ارتباطات چې موږ د ځایي خلکو سره لرو دوی دا خبره کوي. واقعا دا موضوع تر کوم حده پورې تاسو تاییدولی سي؟
زه په خپله شخصم د دغسې نظر سره توافق په دې نه لرم چې هېڅ وخت نظام دا کار نه کړی دی او نه کوي، چې هر څه قصدن یا په اصطلاح باندې هغه خبره د اګهنه تسلیم کړي. دا فقط د کلي په سطحه باندې افواحات دي. وروستي بعضې حالاتو کې مثال دولت نه توانېږي چې هلته په اصطلاح باندې هغه کسان چې شاهد و باید دي چې باید امنیت تامین کړي، نو یو ضرورت دا بولي په اصطلاح باندې په جنګ کې دغه شاتګ او پرمختګ دا یو عدیم انوال دی په اصطلاح باندې. کېدای شي په بعضو حالاتو کې د نظامي ضرورت له مخې څخه په بعضو ځایو کې عقبلشیني کوي، ولې په بعضو ځایو کې بیا بېرته پرمختګ کوي، ولې عام ولس دا دغه څه نشي درک کولی. هغوی داسې فکر کوي چې دا کېدای شي دولت اګهنه دا کار وکړي، ولې هغه
قهرمان صاحب داسې ویل کېږي تاسو د تکتیکي شاتګ خبره کوئ، داسې هم ویل کېږي چې هلته ډېرې وسلې وې په موسی کلا کې، خصوصا چې د افغان ځواکونو څخه پاتې سولې او طالبانو لاسته ورغلې دي، یعنې دا هم د شاتګ یو پروسه ده که څنګه؟ که دې ته بل نمر کولی
سي؟ زه دا نه زدوم په اصطلاح باندې چې په بعضو ظاهرې کې زموږ د قوتونو څخه غفلت هم سوی دي، د غفلت په نتیجه کې یا د غلط مدیریت په نتیجه کې دغه څه چې تاسو عرض کړل دا رامنځته شوي دي. دا د ردېدلو نه دي چې سړی دا رد کړي، ولې زه دا خپله د مخالفینو پر قوت باندې نه محاسبه کوم. دا زه بیا هم په اصطلاح په مسؤلیت ویلی شم چې په هغه ځای کې د مدیریت د ضعف په نتیجه کې یا د غفلت وظیفوي په نتیجه کې بعضې اوقات کې دغه څه رامنځته شوي دي.
یعنې د ضعف د مدیریت فکر کوي څوک لري؟
ضعف د مدیریت موجود دی، ضعف د مدیریت زموږ په ارګان نظامي امنیتي نهادونو کې موجود دی، چې زه لا اوس هم پیلن په اصطلاح باندې بلکل په دې باندې موافق یم چې تر څو پورې موږ پر دې پروسه باندې اوس جدي کار کوو چې دا پروسه باید هغه خبره د نهایي کامیابۍ او پیروزۍ ته ورسوو، هغه د دیرش مدیریت په ایجاد باندې. هر ورځ پر دې پروسه باندې دوامداره کار روان دی چې دغه خلا باید ډکه.
یو بل مسله دا چې د هلمند جګړه ولې داسې اوږده سوله؟ قهرمان صاحب تاسو هلته د نږدې موجود وی حالات مو څېړله، دا فکر نه کوئ یو ډول د مخدره موادو جګړه یا موسمي نوم کور کو چې کله چې د مخدره موادو د راټولېدو یا د تریاکو د راټولېدو موسم سي نو جګړه ملته تیزی سي، د دې سره څه کوم ارتباط نه لري ستاسو په نظر؟
د جګړې ابعاد په اصطلاح باندې ډېر پیچلي دي، مختلف ابعاد لري. اول دغه هلمند په خپله یو ډېر عام او ستراتیژیک نقطه ده. په هلمند کې د مخالفینو دپاره دلچسپي دا ده که چېرې دوی په هلمند کې بر لاس ولري، دا په دې باندې خلاصه کېږي چې دوی په ټوله سیمه کې کولای شي چې بر لاس ولري. په اصطلاح باندې یو دا دی دوام دا دی چې موږ د دوو مملکتونو سره ډېر پراخه او وسیع سرحد لرو چې هغه ایران او پاکستان دي چې هغه دواړه په ډېر بې شرمه ډوله باندې لاس راغځوي د دغه ناامنیو په ایجاد کې ډېر فعال رول لري. دریم د مخدره موادو په اصطلاح باندې از هغه خبره د تجارت او کاروبار او کښت او حتی تقریبا هلمند د یو تونل حیثیت لري. د ټول افغانستان مخدره مواد تقریبا راجمیږي پر دغه تونل باندې دغسې وځي په استقامت د ایران باندې په استقامت د پاکستان باندې و ټول اروپا ته مثلا تقریبا دا ترافیک سیستم له دغه تونل لارې څخه روان دی. دغه ټول عوامل سره یو ځای شوي دي. دغه وسیع جغرافیا دغه په اصطلاح باندې ډېر کلونه هلته د تعلیم او تربیې کچه د جنګونو د لحاظو څخه ټیټوالی دغه ټول عوامل یو ځای شوي دي و جګړې ته هلته په اصطلاح باندې بستر پیدا کړی.
قهرمان صاحب د خیالي تشکیلاتو خیالي پولیسو یا اردو د دې موضوع تر کوم حده پورې جدیده واقعا هغه څه چې ادعا کېږي او ویل کېږي چې هلته خیالي پولیس په نوم باندې تشکیلات موجود دي دا موضوع اوس رفع شوی دی ځکه چې دا موضوع د مستقبل جدید
مشکلات موجود وا او دا مشکلات و سن تر و سره پسوی نه دی. کله چې زولالم اولین کار چې ما وکي ما خپل د ټول قوتونو ډیر دقیق جاج واخی او دا می په اصطلاح باندې هر اړخیز زبان دی هم په تخنیکی لحاظ او هم په انساني نیرو د لحاظ څخه هر څه می ډیر لوڅ او بربنډ کړل. دا مو د وخت د چارو د مسولینو سره ډیر لوڅ په جریان کې کښېښول چې تاسو په هلمند کې رښتیا هم د کاغذ په مخ باندې دومره امکانات د ځان سره سنجولي دي ولې په حقیقت کې هلته دومره امکانات دي. اوس پیلن پر دغه پروسه باندې د نظام د خوا څخه خورا جدي تلاش روان دی چې دغه خلاګانې پوره کړي. خو دغه خلاګانې وي چې تر ډېره حده پورې کني په اصطلاح باندې په تشکیلاتي لحاظ هلته ډېر ښه کافي امکانات او ډېر لوی تشکیل موجود دی.
دغه موضوع دغه ټیک ته زم اشاره کوم قهرمان صاحب چې هلته ویل کېدل چې د 3000 په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي په ټول هلمند کې. اوس دغه ارقام څونه استاس په نظر
تقریبا ډېر زره انسانان هلته په اصطلاح باندې د کاغذ پر مخ باندې د تشکیلاتو پر رویت باندې موږ هلته توظیف کړي دي. دا چې په اصطلاح باندې کمبوتي او کاستي موجود دي دا ځانته خبره ده.
نو څنګه واقعي ارقام که راته وایست چې دغه اغستاسو په څېړنې ستاسو معلومات څه شي چې دلته واقعا په څه شمیر کې ترکیب دی د امنیتي ځواکونو په ټول هلمند کې؟
ما درته وویل چې دا کېدای شي د نظامي اسرارو د دغه خاطر باندې چې ضرور یې ونه بولم چې د مطبوعاتو په لاره باندې دا اوس پیلل خپل ارقام خواره کړم تر څو دا بیا د مخالفینو دپاره یا د نورو خلکو دپاره په اصطلاح باندې د دې باعث وګرځېږي چې زموږ د قوتونو دغه حقایق را دغه کې په اصطلاح باندې ولې موږ پر دغه پروسه باندې په خپله په دغه مشکلاتو باندې مشکلات مو درک کړي دي او د مشکلاتو پر حل باندې جدي کار کوو.
بله، یو بل مسله دغه د ضعف د مدیریت ته تاسو اشاره وکړه، یعنی دغه ضعف د مدیریت په پخوانیو چارواکو کې وو که نه د اوسنی چارواکو؟ ځکه چې هلته سامنے قمندان هم نوی کس والی تقریبا ټول تشکیل د ولایت نوی دی، د ضعف په کومو چارواکو کې دی ستاسو په نظر؟
ما درته وویل ضعف په دې کې نه خلاصه کېږي چې تنها قمندان یا د والی په موجودیت کې د نوي یا د زاړه د والی کې ضعف کېدای شي. په اصطلاح باندې د ټیټه سطح تر پاسه پورې د ټولنې په کچه هم شاید ضعف واوسېږي. د کنډکو نه په سطح هم ضعف واوسېږي، د غونډونو د ولسوالیو د مدیریت په جهاد کې هم په اصطلاح باندې ضعف واوسېږي. ضعف تنها په دې کې نه دی چې د یو لوړ چارواکي موجودیت هلته په اصطلاح باندې ولې هلته په مجموع کې دا ډېر کلونه په اصطلاح باندې دا لس دولس کاله دا د کرزي صاحب په نظام کې تقریبا لویه برخه دا مدیریت بنا پر سلیقه باندې ایجاد شوی وو. بالکل اوسني نظام ته دغه یو چالش د چالشونو هم دا دی چې دوی پر دې باندې باید جدن کار کړي لکه څنګه چې کار هم کوي، چې تقریبا باید د بلوک د سطح څخه پر مدیریت باندې د چیک کار وشي. او هغه خبره د پښلا باندې پاس خلک هغه دومره مصارف نه لري که زور وي که نه وي کېدای شي خپل مصارف ولري پښلا باندې ولري. اصلا مهمه دا ده چې په ټیټه قدمو کې څنګه دغه مدیریت بنا پر استعدادونو باندې ایجاد شي تر څو دغه مشکلات د بل وخت لپاره
نه سره. ډېره زیاته مننه کوم قهرمان صاحب، سلامت اوسئ، تشکر.
جنگ هل منده مست چوغو سور دیوال دی ویشی دی سپیس وی ساڑا چاچ کی دی بونو نسول مست دیس وی غاڑی دکلونو لخمار چخا ختم دی خوب و نفس و سر کاشر دی موجود نسول سرنگ هل منده سل ژوند یو کفنو نه د مرګي پنو وا شورې د شنختی را ژوندې موله ادون اسول راغې د تاریخ د حوادی سو طوفانی بچي جاکے دا دشمن لکا کرویو گڑنگو نسول ختم دی خوبو ناس و سر کاشا دی موجو نسول سرنگ ہل مند سمجد چوغو سور دی والدے ویشی دی چپیس وی ساڑا چاچ کی دی بورو نسول مستی دیش وی غاڑی دکلو نو لخو مار چخا ختم دی خوب نفس و سر کاش دی موجو نسول سرنگ